امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
جمهور رئیس فرانسوا اولان وای چې د یوکرین په ختیځ کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره د جرمني او فرانسې پلان وروستی چانس دی. د اردن د هوایي قواو جټ الوتکو پرون بیا په سوریه کې د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړل. په بغداد کې په یو ځانمرګ برید کې 30 کسان وژل شوي دي او د خلیج د همکارۍ د سازمان غړي ملکونه وای چې حوثي یاغیانو په یمن کې نظامي کودتا کړې ده. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 2015 میلادي کال د فروری 8 ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5 بجو سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به د افغانستان او نړۍ د څو مهمو پیښو باب رپورټونه واورئ او بیا به یو سر مقاله واورئ. خو لومړی له طاهر اڅکزینه د دې ساعت خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ختیځ یوکراین کې د جګړو د ختمولو په اړه د فرانسې جرمني پلان د سپتمبر د ناکامه اوروند په اساس ترتیب شوی دی، مګر زیاتره جزئیات یې د وخت مطابق دي. د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون د شنبې په ورځ په مونیخ کې په یو نړیوال امنیتي کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې هغه څه چې توپیر لري هغه دا دی چې په دې اړه چې اوروند به څنګه تطبیقیږي یو څه زیات جزئیات پکې ځای سوي دي، خو تر زیاتې اندازې هغه د منس د اوربان د موافقې سره مطابقت لري. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان دغه پیشنهاد په یوکران کې د جګړو د ختمولو وروستی چانس وباله. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په مونیخ کې وویل چې دا معلومه نه ده چې دا پلان دی کامیاب سي. هغه دغه راز یوکران ته د لویدیځو ملکونو لخوا د وسلو د ورکولو د مفکورې سره هم مخالفت وشود او وی ویل چې ډیری وسلې دا لانجه نسی حلولای. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن چې هم په مونیخ کې وو ویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تل دا هوډ کړی دی چې د سولې د پاره به کار کوي، مګر هغه دغه بحران ته ټانکونه، عسکر او وسلې استولې دي. هغه وویل چې د روسیې په اړه باید د هغې د اعمالو قضاوت وسي نه د خبرو. د اردن جټ الوتکو پرون د شنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې په درېیم پرله پسې ورځ بمباري وکړې. اردن د حملې د هغه اردني پیلوټ دغه چا خصول له کبله وکړې چې د اسلامي دولت ډلې د دسمبر په میاشت کې په سوریه کې نیولې وو. متحده عربي امارات پرون وویل چې اردن ته د څو اف 14 ډوله جنگي الوتکو د استولو امر ورکړی وو چې د هوایي حملو سره مرسته وکړي. اردن او متحده عربی امارات واړه د امریکا په مشرۍ ائتلاف غړي دي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت تر ډلې په ځایونو باندې حمله کوي. د ائتلاف هوایي حملو پروند شنبې په ورځ هم دوه حملو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د امریکا د مرستو د موادو رسولو د کارکونکي کیلا مویلر چې د اسلامي دولت تر ډلې تښتولې حال لا معلوم نه دی. د هغې کورنۍ د جمعې په ورځ یوه بیانیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی تر اوسه لا هم دا هیله لري چې هغه ژوندی ده. په عراق کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې په بغداد کې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. په لومړۍ حمله کې یوه ځانمرګه بمچوونکي پرون د شنبې په ورځ په یوه ګڼډ بازار کې 22 کسه ووژل او په لسګونو تنه زخمیان کړل. د دغه حملې څخه لږ وروسته په شرقه مارکیټ کې دوه نور بمونه وچول سول او لږ تر لږه 10 کسه یې ووژل او د بم یو بل چاودنه هم په پایتخت بغداد کې وسوه چې څو تنه یې وژلي او زخمي کړي دي. د حملې په هغه ورځ کې وسوي چې حکومت غواړي په بغداد کې د شپې لخوا په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز چې په کلونو کلونو لګېدلی دی لیرې کړي. د دوه حملو په اړه سمدستي چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي. په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د یزیدي مذهبي اقلیت د 14 کسانو مړي په شمالي عراق کې په یوه ډله ایز قبر کې پیدا شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د یمن گاونډیو د خلیج هیوادونو د شیعه یاغیانو لخوا د یمن اشغال رد کړي او هغه کودتا بللې ده. په همدې اړه پرون د شنبې په ورځ په زرګونو یمنیان لارو کوڅو ته راوتلي وو او د یمن د اشغال او قدرت نیولو له کبله یې مظاهره وکړه. د سعودي عربستان او عربي متحده امارات په مشرۍ د خلیج همکاري د شورا شپږو ملکونو د حوثي د شیعهګانو دا کار د نه منلو وړ پارونه وبلله. هغوی وویل چې هغه د دې هیواد امنیت او ثبات ته ګواښ دی. مګر د یاغیانو مشر عبدالملک الحوثي پرون په یوه وینا کې د دې اقدام دفاع وکړه او ویې ویل چې هغه یوه سیاسي خلا ډکه کړې او د یمن د خلکو په ګټه دی. له بلې خوا پرون د هغه هیواد د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د بم چاودنه سوې، لږ لږ درې کسه یې زخمي کړي دي. د حوثي شیعهګانو پرون د جمعې په ورځ پارلمان د جمعې په ورځ منحل کړ او اعلان یې وکړ چې دغه هیواد به چې اکثریت یې سنیان دي او د سعودي عربستان په جنوب کې دی اداره کړي. حوثي شیعهګان د سپتمبر په میاشت کې د یمن پایتخت سنا ته ورسېدل او تیره میاشت یې د جمهوري ریاست ماڼۍ ونیوله او د امریکا طرفدار جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او د هغه کابینه دې ته مجبور کړه چې استعفا وکړي. نایجیریا پرون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د فبروري د میاشتې د 14 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات د امنیتي اندېښنو او د بوکو حرام د ډلې د حملو د ګواښونو له کبله شپږ اونۍ ځنډوي. د نایجیریا د انتخاباتو د ملي مستقل کمیسیون رئیس اتاهیرو ایگا یوه خبري کنفرانس ته وویل چې که د امنیتي چارو د کارکوونکو، رای ورکوونکو، د انتخاباتو د څارونکو او د انتخاباتو د موادو او تجهیزاتو امنیت نوي تضمین سوی، د بې ګناه ځوانانو ژوند او د آزادو عادلانه او باوري انتخاباتو جریان به د زیات خطر سره مخامخ وي. د بوکو حرام د اسلامي ډلې مبارزینو د شمال ختیځ نایجیریا ډېرې سیمې نیولې دي. کارپوهان وایي چې په دغو سیمو کې به سوله ایز انتخابات شاید ناممکن وي. له بلې خوا د لویدیځ افریقا څلورو هیوادونو پرون د شنبې په ورځ د هغه پلان اعلان وکړ چې غواړي د خپل ګاونډي هیواد نایجیریا سره چې د اسلامي توندلارې ډلې بوکو حرام سره په جګړه اخته ده د مرستې لپاره د خپلو ګډو قواوو څخه کار واخلي. د بینین، کامیرون، چاد، نایجیر او نایجیریا هیئتونو په کامیرون کې له درې ورځنۍ غونډې څخه وروسته خپل دغه پلان اعلان کړ. په دې غونډه کې د افریقایي اتحاد او ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ګډون کړی و. په دې پلان کې غوښتل شوی دي چې بله میاشت به په سیمه کې چې د بوکو حرام څخه په چټکۍ سره سیمه ایز ګواښ رامنځته کیږي 8,015 تنه عسکر واچول سي. په دې اړه چې دا عسکر به څنګه عملیات کوي جزئیات نه دي څرګند سوي. د کامیرون د دفاع وزیر وویل چې د دې جزئیات خپرول به داسې وي لکه څوک چې نظامي پټ اسرار خپاره کړي. د دوه 15 افریقایي هیوادونو استازو ویل دي چې دوی د دې قوې د ځای پر ځای کولو لپاره 4 میلیون ډالر ته عاجل ضرورت لري. د ملګرو ملتونو یوې استازي وویل چې دا به دا غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت شورا ته وړاندې کړي، مګر دا اوس ملګري ملتونه یوازې لوجستیکي مرسته کولای سي. د بوکو حرام ډلې د 2009 کال راپه دې خوا په مرګانیو تروریستي حملو پیل کړی دی او غواړي نایجیریا په اسلامي دولت بدله کړي، مګر په دې وروستیو وختونو کې ګاونډیو هیوادونو کامیرون، چاد او نایجیر ته هم ور اوړي او د دوه هیوادونو په شاګوټو باندې حمله کوي. پرون د شنبې په ورځ د کینیا په پایتخت نایروبي کې د هغه هیواد پارلمان په یو غړي ګورګي موچای او د هغه په دوو محافظینو او ډرایور باندې ډزې شوې دي. موچای د کینیا د کابینې د ګوند غړي د خپلې کورنۍ د میلمستیا څخه وروسته راسون سوی و چې په لار کې وسلوالو کسانو د هغه په موټر باندې ډزې وکړې او ویې واژه. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کیناتا ویلي دي چې ده د دې قتلونو له کبله سخت ټکان خوړلی او زیات غمجن سوی دی. هغه وویل چې دی توقع لري چې پولیس به د ټولو لارو چارو څخه استفاده وکړي او دغه وسلوال کسان به په چټکۍ سره ونیسي. او د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو پرون د شنبې په ورځ ویل دي چې دغه هیواد د کښتیو ضد کروس توغندۍ چې خپل اهداف په فوقالعاده دقت سره ویشتلی سي ازمویلی دي. د ازموینه مخکې له دې چې د جنوبي کوریا او امریکا ګډ نظامي تمرینات پیل سي ترسره سوې ده. شمالي کوریا تل په دغو تمریناتو باندې انتقادونه کوي. د شمالي کوریا مطبوعاتو د دغه توغندي د ازمویلو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي او دومره یې ویلي چې د هغه لیدو ته د دې هیواد مشر کیم یانګ اون ورغلی وو. داو د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 40 دقیقې دي. دا هم زموږ د دې خپرونې لومړی موضوع. د افغانستان د حکومت د سیمه ییزو ارګانونو اداره وای چې د ولایتي شوراګانو استازي د دغه ادارې سره یوې موافقې ته رسیدلي دي. دغه موافقې په اساس د ولایتي شوراګانو غړو ته به استازو ته به د قانون په څارنه کې د هغوی رول بیرته ورکړل شي. په موقعه له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواري را لېږلي رپورټ ته.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د استازو سره نن په یوه غونډه کې په یوه طرحه باندې موافقې سره رسیدلي چې له مخې به یې د ولایتي شوراګانو په قانون کې د ولایتي شوراګانو د استازو د څارنې رول بیرته خوندي شي. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند تواب غورزنګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نن د ولایتي شوراګانو د استازو سره په یوه طرحه باندې خبرې کړي چې د جمهوریت محمد اشرف غنی په امر د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا جوړه شوې وه. غورزنګ ویل چې په دې طرح کې تر ډیره په ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د استازو د څارنې رول بیرته خوندي شوی دی.
سیمه ایز سطح د خدماتو د ارزی سطح ده چې په دې کې د حکومت ټول ارګانونه چې په تو سکتورونو کې طبقه بندي شوي دي ټول د خدماتو د ارزی له په بهیر کې په اصطلاح درلري شامل. دویمه سطحه انکشافي پلان د تطبیق او د بودیجې مصرف سطحه ده چې په دې سطحه کې هم د دې ادارې په اساس ولایتي شورا کولی شي چې نظارت وکړي. او دریمه او مهمه سطحه هغه د بیا رغونې په پروژو کې د معیار د پلي کېدو څخه د اطمینان ترلاسه کول او پرې ساحه نظارت دی.
ورزنګ هیله خوده چې له دې وروسته به ولایتي شوراګانو استازي په ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو دفترونه بیرته پرانیسي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو په قانون کې یو لړ تعدیلات راوستل چې ورسره په دغه قانون کې د ولایتي شوراګانو استازو ته په ولایتونو کې د حکومتي ادارو د کړنو د څارنې رول واخیستل شو. د ولسي جرګې د پریکړې په لومړۍ ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو استازو مظاهرې وکړې او د ولسي جرګې د دغې پریکړې سره د مخالفت لپاره یې په زیات شمېر ولایتونو کې خپل دفترونه وتړل. تېره اونۍ د ولایتي شوراګانو استازو د افغانستان جمهوریت سره په کتنه کې په دې موافقه وکړه چې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړي تر څو افغان حکومت د ولایتي شوراګانو په قانون کې تعدیل لپاره دا طرحه بیرته ولسي جرګې ته واستوي. کسام چې د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې تمه لرله چې د نوې طرحې ترتیب وروسته به د ولایتي شوراګانو استازي خپل اعتصاب پای ته ورسوي او د ولایتي شوراګانو تړلې دروازې به بیرته پرانیزي، خو د ولایتي شوراګانو استازو تر اوسه خپل دفترونه بیرته نه دي پرانیستي. د کابل ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ځاځي وطن دوست امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د 40 ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي به د یکشنبې په ورځ سره غونډه وکړي او په دې غونډه کې به دوی دا پریکړه وکړي چې نوې طرحه ومني او خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي.
کچیرته دغه طرحه زموږ خوانه قبول وړ وه نو همزمان به همدې ورځ ځو چې جناب رئیس صاحب جمهور ته ځي دا طرحه او بالاخره به فیصله کېږي دې باره کې. او کچیرته خدای نخواسته بیا هم پکې څه مشکل و یا زموږ حقوقو سره بیا هم کومه خدای نخواسته یا سیاسي لوبه شوې وي یا بیا هم داسې چا کوشش کړی وي چې زموږ په حق کې نه بلکې د افغانستان په حق کې خدای نخواسته ظلم وشي د نظارت موضوع باندې، نو بیا به هم موږ خپله
د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د استازو شمیر 350 تنو ته رسیږي چې ونې وي ښځې دي. د افغانستان په اساسي قانون کې د ولایتي شوراګانو تر څنګ ولسوالۍ د ولایتي شوراګانو جوړېدل هم په پام کې نیول شوی دي، خو په دغه هیواد کې د نامنیو له امله تر اوسه د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ټاکنې نه دي ترسره شوي. افغان حکومت نیت لري چې په لومړي ځل د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو سره د 2024 کال په دوبی کې ترسره کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان ولس په هیواد کې د یو واحد او یو موټی تعلیمي نصاب د نه موجود د عمله ګیلمندي، د افغانستان د معارف وزارت وایي چې دغه وزارت د بودیجې د کمبود سره مخ دی او د تکړه ښوونکو د کموالي له بحران سره مخ دی. پاموکلی په کابل کې زموږ د خبريالې بهارات صابر رپورټ ده.
تیر دیارلس کالو کې نړیواله ټولنې د افغانستان د معارف سیستم د پراخوالي او پرمختګ لپاره خورا زیات مرستې کړې دي. په دغه کلونو کې تر 100,000 زیات ښوونځي پرانستل شوي او دا مهال نږدې 1.5 میلیونه افغان ماشومان ښوونځو ته ځي. خو د دغه پراختیا او پرمختګ سره سره ځینې افغانان د ښوونې او روزنې په سیستم کې د یو ناانډوله انکشاف نه ګیله مند دي. په ولسي جرګه کې د کندز ولایت استازې ډاکټر فاطمه عزیز وایي
د یک صنف چند تایب شاګرد از اون صنف استفاده میکنه. وقتی یک شاگرد به مکتب میرفت در گذشته ها از ساعت 8 تا 12 یا تا 1 درس میخوند، ولی امروز شما شاهد هستین که 7 بجه به مکتب میره، 9 بجه ای تایم رخصت میشه، تایم دیگه شروع میشه.
په یو درسی تایم کې یوازې 2 یا 3 ساعت درس لوستل کیږي. حال دا چې په خو به ماشومان د سهار له اتو نه نیولې بیا تر 1 بجه درس ویلو، خو نن 9 بجه زی 9 بجه بیرته راځي، 9 بجه زی 1 بجه بیرته راځي. درسی ساعتونه لند شوي او په همداشان په ټول افغانستان کې معرف نامتوازن انکشاف کړي. په یو ولایت کې د 15 شتو شاګردانو لپاره یو خون کې ګمارل شوی، خو زما په ولایت کې د اته سلويختو زده کوونکو لپاره یو خون کې شته. په تیرو دیارلسو کالو کې هم د نړیوالو مرستو نه د افغانانو د تمې برابر استفاده نه ده شوې. هغه لسته راوړنې چې باید معرف لرلې نن یې په خوښینۍ سره نه لري. د خونکو په صفت د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه بل غټه ستونزه نومول شوې چې په افغانستان کې خون او روزنه له غټو ننګونو سره مخ کړې ده. ځینې افغانان نیوکه لري چې په معرف وزارت کې د وګړو ګمارل د قومي ژبنیو او نورو اړیکو پر بنسټ ولاړ دي. نو له همدې امله ډیر غیر مسلکي کسان د معرف په سیستم کې ورداخل شوي چې دغه بهیر زیانمن کړی دی. د ولسی جرګې پخوانی غړی معین مرستیال وایي هغه کسان چې د معرف په سیستم کې کار کوي باید سل په سلو کې مسلکي کسان وي.
ما به یقیده استم که افرادی که در چوکات آموزش و پرورش افغانستان کار میکنه اینا 100% باید تخصص داشته باشند در امو رشته. متاسفانه در
زما په باور هغه کسان چې د معرف په سیستم کې کار کوي باید سل په سلو کې مسلکی کسان وي. خدا سینه دي شوی په 13 دیارلسو کلو کې له دغه اړخ استونز ډیر وي. هر وزیر د خپل صدیقي برابر او د مذهبي سمتي او قومي اړیکو پر اساس هغه کسان ګمارلی چې وزیر فکر کاوه ورلبا ګټه ور ثابت شي، او هر هغه څوک چې د وزیر د سلیقې برابر نه وو هغه له کاره ګوښه کړای شوی دی.
د مرسیال په وینا دا د افغان زده کوونکو په وړاندې لوی ظلم دی چې د هغه چا په لاس روزل کیږي چې په خپل کار کې مسلکي نه دی. هغه په معرف کې د اصلاحاتو غوښتونکی دی او وایي د افغانستان د معرف سیستم باید سیاسي نه وي. له هیواده بهر د درسي ناقصو کتابونو چاپ، د واحد تعلیمي نصاب نشتون، په معرف وزارت کې د پراخ اداري فساد شتون، زده کوونکو ته د کتابونو نه رسیدل، په ښوونځو کې د لابراتوارونو نشتون او د نړیوالو سترو مرستو سره سره د معرف نه بسیا کېدل، دا ټولې هغه ستونزې دي چې د معرف وزارت یې غبرګون ته اړ کړی دی. د معرف وزارت وایاند او د نشراتو مشر کبیر حقمل په بهر کې د کتابونو د چاپ خبره ردوي او د دې ترڅنګ وایي په تیرو دیارلسو کالو کې له معرف سره نړیوالې مرستې هم چندانې پیسې نه وي. خود معرف تر ټولو غټه ستونزه د بودیجې کموالی ګڼي.
هغه څه چې د پول هنګفت په نامو تاسو ورته وایي هغه داسې شی نه و چې د افغانستان د معرف ټول مشکل د تر ننه پورې حل کړي. موږ دیو شاګرد په سر د مکتب له تعمیر نیولې دی استاد تر ماشه د دې تر کتابه پورې د هر شاګرد په سر موږ د کال $9000 مصرف لرو. یعنی یو شاګرد ته $9000 اختصاصوي دي چې تر اخر د کال دای موږ قرباندی وروزو له حمل نه نیولې تر قوسه پورې. دا زموږ اوساس بودیجوي حالت ده. په کلنۍ بودیجه کې چې موږ د 15 یا 15000 معلمینو د استخدام بودیجه غوړو موږ تر کول کېږي 15000 کسان. دا 15000 کسان چې ته د 15000 کسانو په ځای ګمارې بیل شکستا صنف کې به استاد نه وي، استاد او پیغ کیفیت درس نشي ورکولای چې ته ترنه غوړې، او چې استاد خو ماشونه لري پیغ رقم سره ته حاضرین نشي تر اخیستلې پیغ رقم ته کیفیت نشي تر وکولای چې ستا هدف ده.
د محل پټول هیواد کې ولزر سلور سبا خوانځشته چې اته سلوي خلنۍ اړینه او د خوونه او روزنې لپاره مساعد ودانۍ نه لري. د معرف وزارت هر کال زر خوانځي پرانیزي چې ډيري ترخه مولاندې یا پکړی کورونه کوي، او نن سبا نږدې 1.5 میلیونه افغان ماشومان د زده کړو په بهیر کې لګیا دي با تعلیم کیږي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سات د څو خبرونو غټ کی د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان وای چې د یوکرين په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او د یوکرين د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره د فرانسې او جرمني پلان ورسته چانس دی. خو متحده ایالات وای چې دغه پلان هم د هغه ناکام اوربند په شان دی چې په روس کال په سپتمبر کې دواړو خواو ترمنځ لاسلیک شوی و. د اردن د هوایي قواو جټ الوتکو د شنبې پوره د اسلامي دولت ډلې په ځایونو باندې په پرلپسې ډول بمباري وکړه. اردن دغه حمله د اردنی پیلوټ د مرګ نه وروسته د غش اخیستو لپاره پیل کړی دی. په عین وخت کې متحده عربي امارات وایي چې د اردن هوایي قواو ته د اف 14 ډول څو جنگي الوتکې لیږلي دي چې په بمباری کې ورسره مرسته وکړي. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي چې په بغداد کې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او په سلګونو کسان زخمیان دي. د یمن ګاونډیو ملکونو او د خلیج د همکارۍ سازمان غړو د شیعه یاغیانو لخوا د یمن اشغال رد کړی دی او وایي چې حوثي شیعهګانو په صنعا کې کودتا وکړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم زمنګ د دې خبرونې بل موضوع. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د خپل حکومت په دوهم دوره کې د دوهم ځل لپاره د ملي امنیت یو پلان وړاندې کړی دی او وایي چې د ملي امنیت مسله یوازې په وسط نشي پریښودی. دغه پلان تفصیلات د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار میرمن سوزن رایس په واشنگتن کې په یو وینا کې وړاندې کړه. په موکړې د خبریال او روپاندی رپورټ ته چې زمونږ همکارا نظرانه ایسوزای به درته واوري.
د دې نو مخکې هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل حکومت په وخت کې د ملي امنیت ساتنې لپاره یو پلان وړاندې کړی و. ولسمشر اوباما ویلي وو چې د امنیت ساتنې مسله تر ټولو مهمه مسله ده. د سپینې ماڼۍ د امنیتي چارو صلاحکار سوزان رایس وویل چې هغه خپل هر ورځ د نړۍ د بیلابیلو برخو نه د بې امنۍ جګړې او د مرزونو نه پیښ ګواښونو د خبرونو نه شروع کوي. اغلی رایس وویل چې د ایبولا د ناروغۍ نه واخله د روسیې په یوکرین کې د یرغل پورې د سوریې د نامنۍ نه واخله د عراق پورې ټول داسې خبرونه راځي چې د اندېښنې وړوي او امریکا کوشش کوي چې نړۍ د اوسېدو لپاره یو بهتره ځای جوړ کړي. هغه وایي
Without us, Russia would be suffering no cost for its actions in Ukraine.
کچېره موږ نه وې نو روسیا هیڅ د هغه ناورینو نه نشو منه کولای چې په یوکرين کې کوي او نه ترې پوښتنه کولای شو. کچېره موږ نه وې نو د نړۍ په شپېتو هوادونو کې پوزي کمپاینونه ممکن نه وو چې په کې د داعش ډلې په خلاف پوزي عملیات شامل دي او زموږ نه پرته به د اقلیم د ساتنې لپاره په نړیواله کچه کوششونه نه وشوي. رایس ټینګار وکړ چې ولسمشر اوباما اکثره دا وایي چې موږ دا نه وایو چې امریکا مشري کوي، خدا وایو چې څنګه مشري کوي. سوزین رایس وایي چې د امریکا ولسمشر په دې خبره باندې ټینګار کوي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې چې د ترګرونه کوم خطر مخامخ دی د هغوی د مخنیوي لپاره به هر ممکنه کوشش کوي او د هغوی په خلاف به ورزي چې نړۍ او امریکایان د هغوی د خطر نه خوندي کړي.
We've taken out thousands of ISIL's fighters.
د نورو هوادونو سره په یو ځای باندې موږ د داعش د ډلې په خلاف باندې عملیات کړی دي او موږ د هغوی ډیر په نازایونه پنخه کړی دي. د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته باندې کوردی ځواکونو وکړل شو چې د کوبانی سیمه د داعش د ډلې نه بیرته ونیسي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د امنیت د ساتنې دغه ستراتیژي به د نورو ډیرو مسلو برسیره د انټرنیټ د خوندیتوب په مسلې باندې هم متمرکزوي. د سپینې ماڼۍ د امنیت صلاحکار سوزین رایس په دغه مهال باندې دا هم وویل چې د جاپان او د چین ولسمشران به سه کال امریکا ته سفر وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا ایسل سیمي او بین المللي ټولنې ته جدي ګواښ مخامخ کړی دی، مګر د ایسل ضد ائتلاف د دغې ډلې د تحرک په کمولو کې پوره پرمختګ کړی دی او په خپل کوشش کې پرمختګ ته دوام ورکوي چې دغه ترورستان کمزوري او بالاخره ماتې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوئزرلند په داویس کې ویلې بین المللي ټولنه د افراطیانو د ګواښ په مخنیوي کې باید په یو وخت له عمل وکړي او له هغه ځنه چې پیل کېږي بالکل ساده دی چې داعش ته د ماتې ورکړ شي. د بهرنیو چارو وزیر کیری ویلې د داعش د تعقیبولو لومړی دلیل دا دی ځکه چې دوی په وسلو ښه سمبال دي، خ روزل شوی دي، ختم ویل شوی دي، او په تاریخ کې د بلې هر ترستی دلینا پا دی قادر دی چی سیمونی سی آغا بیا ساتلی شی. زکا دوی پا ایراق که نی وازی دی وی دلی سولا او صوبات دو گواخ سرا مخامخ کوی، بلکه پا سیمه که ده هر حیوات سولا او صوبات دو گواخ سرا مخامخ کوی. او زکا دوی پا چرگند تو گواخ کرده دی چی درست نالی تا گواخ مخامخ کوی او دی دل پار کار کوی. د امریکا او د بین المللي ټولنې کوښښونو لا پخوا نتیجه ورکړې ده. داعش څلور میاشتې پخوا د بغداد د نیولو جار وهلی و، مګر وروسته بیا دوه شیان په عراق کې واقع شولو او نوی حکومت په عراق کې جوړ شو چې غواړي اصلاحات راولي. دوهم دا چې د څه باندې شپېتو هیوادونو ائتلاف ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت په نامه ډله ګډه وډه کمزوري او بالاخره ماتې ورته ورکی. د عربي دوستو هیوادونو، د اروپایي متحدینو او د درستې نړۍ د نورو هیوادونو په مرستې سره امریکا په ژوره توګه په دغو دواړو پرمختګونو کې لاس لري او مخکښي کوي. د سپتمبر د میاشتې نه را په دې خوا د یوې جامع ستراتیجۍ د یوې برخې په حیث ائتلاف 2000 هوایي حملې کړي دي چې د داعش د قوماندې جوړښت یې ورله ګډوډ کړی دی، پروپاګند ته ورله تاوان اړولی دی، مالي سرچینې ورله محدوده کړي دي، د تدارکاتو شبکو ته ورله تاوان رسولی دی، پرسونل ورله تیتو پر کړل او د تکتیکونو بدلولو ته یې مجبور کړل. او اوس د عراق په اکثرو سیمو کې داعش تیتو پرک شوی دی او عراقي قواوو د ائتلاف په ملاتړ سره ډېره خاوره بیرته نیولې ده او داعش یې دفاعي حالت ته راوستی دی. په سوریې کې د داعش د قوماندې په مرکزونو باندې حملې شوي دي، د تیلو بنیادي کارونه یې ولو ویجاړ کړي دي او په خپلو کوښښونو کې ناکام شو چې غوښتلې کوبانی کنټرول کړي. د داعش یوه غټه قطعه بېله اندېښنې نه پر مخ حرکت نشي کولی، په دې فکر کې وي چې له اسمان نه به څه ورباندې راپریوځي. د توندلارې تشدد زیاتېدو ملي دولتونو او د نړیوال قانون حاکمیت ته ستونزې پیدا کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر کیاري وویل زموږ ډله ییزه آینده به د تروریستانو د منځنۍ دورې او خیالي مفکورو سره جوړه رانشي، مګر په جهاني ارزښتونو چې په درنښت ولاړ دي، مدنیت، علم، منطق او قانون باندې ولاړه وي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د هوا حالات د کابل او د افغانستان د سنور خورون د هوا حالات نن د یک شنبه د ورځې لپاره د سندیکات په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه اته، ټیټا منفی شپږ، جلال آباد لوړه اتلس، ټیټا اته، قندهار لوړه اوولس، ټیټا څلور، مزار شریف لوړه څلور، ټیټا شپږ، غزنی لوړه دوه، ټیټا منفی لس، هرات لوړه اتلس، ټیټا اته درجه، خوست لوړه لس، ټیټا صفر، کندوز لوړه څوارلس، ټیټا منفی درې، او اسد آباد لوړه اتو او ټیټا منفی دوه درجې تک اټکل شوی دی. د کونړ ولایت د ناړې پولیسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو د جنکو یو کونځې او یو روغتیایي مرکز په بمونو الوزولې دي. د قندهار په ولایت کې په تقریبا 1050 هکتاره غصب شوې ځمکه کې کوکنار کرل شوې دي، او د یمن حوثي شیعي یاغیانو په دغه هیواد باندې خپل کنټرول بشپړ کړی دی. محترم اوریدونکو، دغه موضوعات به زموږ په بل خپرونه کې واورئ. زموږ دا سهارنۍ لومړۍ خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. ستاسو پام ورته راوړئ.